داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې افغانان د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند د اعلان خوشاله لمانځي. کابل او جلال آباد څو بریدونو لړزولی دي او پکې مرګ ژوبل هم رامنځته شوې ده. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د پوځ د لوی درسیس په مشرۍ یو هیئت سبا کابل ته سفر وکړي. افغان چارواکي وایي چې له پاکستاني لوري به وار بیا په دې سفر کې وغواړي چې پر خپله خاوره د وسلوالو طالبانو ځالین له منځه یوسي. او د امریکا د متحده ایالاتو او شمالي کوریا ځینو چارواکو نن په سنګاپور کې سره وکتل چې د دواړو هیوادونو د رهبرانو سرمشریزي ته وروستی چمتووالی ونیسي. دوستانو ستړي مشي دا د ساده رډیو دا س اجملند او زمانور همکاران مو هر کله کو پر یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور ریپورتونه ملرو خو پایله خبرونه کو. فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
ازادي رادیو محترم اوریدونکو پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو سرخط ته. د کابل پښپرامه امنیتي او ځکینن د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت پر مامورینو حمله وسوه. د حمله مسؤلیت د عائشه خسته دی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې نن د معارف ریاست او د طب پوهنځي ودانیو ته نږدې دوه حملې سوي دي چې یو شمېر کسان پکې وژل سوي او زخمیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت پروسه به پای ته رسوي. او د امریکا او شمالي کوریا استازي د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې لپاره تیاری نیسي. پوره خبر نو واوري. د کابل په شپږمه امنیتي حوزه کې نن د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت پر مامورینو حمله وسوه. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت ستانګزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې یو شمېر کسان وژل سوي او زخمیان دي. خو د افغانستان د امنیت وزارت وایي چې د وژل سوي یو شمېر 12 تنه دي او د زخمیانو شمېر 10 تنه دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې هغه حمله د وزارت کارکونکو د رخصتۍ په وخت کې او په داسې وخت کې وسو چې خلک مامورین خپل کورونو ته روان ول او حمله کوونکي د وزارت په دروازه کې ځموال وزاوه. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت پر کارکونکو د حملې مسؤلیت د عائشه خسته دی. د دې ډلې پر ویب پاڼه عامق ادعا سوي چې حمله د دوی وسلوالو کړې خو د ادعا د سپیناوي لپاره یې شواهد نه دي وړاندې کړي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت ستانګزی وایي نن د کابل د څلرمې امنیتي حوزې د زور آباد په سیمه کې چاودنه سوې ده. ښاغلی ستانګزی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
پولیسو به محل میرا داخله
حویلی مخروبه یک جسد. پولیس چې کله سیمه ته ولاړل په یو مخروبه حویلی کې تر چاودنې وروسته یو جسد او درې زخمیان وموندل. یو اندازه چاودیدونکو مواد هم موندل سوي چې شاید ترورستانو دي خو لا دقیقه معلومه نه ده. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان زیاته کړې چې د پیښې په اړه لا څېړنې کیږي. په ننګرهار کې نن سهار د لسو بجو خواته د معارف ریاست او د طب پوهنځي ودانیو ته نږدې دوه حملې سوي دي. د ننګرهار ته والی ویان د تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د داعش غړي وو او درې تنه وو.
لومړی ځان ته چاودنه ورکړي مګر دویم کله چې د غوښتل بریت تر سره کړي لبرید وړاندې وشتر شوی وو بیا په ټپي حالات کې ځان له چاودنه ورکړي ده او درې می وشتر شوی دی وتل شوی دی.
په حمله کې 15 تنه زخمیان شوي چې یو پولیس ته تاوله خوګیاڼي وویل چې د زخمي پولیس روغتیايي حالت نازک دی. د ښاغلي خوګیاڼي په وینا د حمله کوونکو وسلې د چاودونکو مواد موټر لاسي بمونه او نور تخریبي مواد هم نیول سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت پروسه سبا پای ته ورسوي. د دې کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې کته هم ډیرو خلکو د دې بهیر د بیا تمدید غوښتنه کړې و خو دوی په دې باور دي چې دریم وار د دې بهیر تمدیدول به د انتخاباتو پر مهال ویش منفي اغیز وکړي. لدی عمله یې پریکړه وکړه چې سبا ته به دا پروسه په لویو ښارونو کې ختم کړي. هاشمی وویل چې تر اوسه تقریبا د 6 میلیونه رای ورکوونکو نومونه ثبت کړي دي. په کلیو کې به د رای ورکوونکو کو د نمونو د سب پروسه د سرطان تر 15 می نیټه دوام وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان پاتې وشته مکیږي. د امریکا او شمالي کوریا استازي نن د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې لپاره پر روسي ترتیباتو خبرې کوي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس ویلي چې په فلیپین کې د امریکا سفیر په نننیو خبرو کې د امریکا د پلاوي مشري کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر سبا په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. دواړه مشران پرون سنگاپور ته ورسېدل. هغوی به د سنگاپور په سنتوسا ټاپو کې سره وګوري. دا اول وار دی چې د امریکا یو ولسمشر د شمالي کوریا د رژیم له مشر سره ګوري. د امریکا ولسمشر ویلي چې دا کتنه د شمالي کوریا لپاره یوازینی فرصت دی. د امریکا له ولسمشر سره د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ملي امنیت سلاکار جان بولتن، د جمهور رئیس دفتر رئیس جان کیلی او د سپین ماڼۍ د رسنیو مسؤل سارا حکبی ساندرس هم ملګري دي. د جرمنی، فرانسې، روسیه او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې سره ګوري. دوی به د اوکراین په ختیځ کې پر روان بحران او د کړکیچ سیمې ته د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک پر استولو خبرې وکړي. ټولې خواوې اوکراین ته د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک د استولو پر پلان موافق دي، خو د ماموریت پر جزئیاتو اختلاف لري. د جرمنی او فرانسې حکومتونو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو ځواکونه د اوکراین په ټولو هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړ کوونکي بلتون غوښتونکي فعالیت لري ځای پر ځای سي، چې د اوکراین او روسیې سرحدي سیمې هم پکې شاملې دي، خو روسیه له دې نظر سره اختلاف لري. او د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بیرمحمدوف نن د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت شپږ سوه یوولس زندانیان خوشې کړل. د ترکمنستان د دولتي رسنیو په حواله ولسمشر بیرمحمدوف ویلي چې دا کسان یې د لیلة القدر د درناوي لپاره خوشې کړي دي.
دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیو نو اوریدل. تفصیلي چې هر وخت غواړي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شي. وړاندې به مو په خپرونه کې په کابل او جلال آباد کې له نننیو بریدونو خبر کړو او په دې اړه به جزئیات در سره شریک کړو. دا بام واورئ چې ټاکل شوې ده د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په مشرۍ یو هیئت سبا کابل ته سفر وکړي. افغان چارواکي به دغه هیئت سره په کوم مسلو خبرې کوي؟ پر دې موضوع هم رپورټ لرو. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د وزیرانو عزل او ټاکل په اساسي قانون او د ملي وحدت د حکومت په موافقتنامه کې صراحت لري. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او خاغلی عبدالله ترمنس د اوبو او انرژي د وزیر د لری کېدو پر سر ناندري راپورته شوې دي. همدارنګه که وخت د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه مولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې ملاقات چمتووالی خبرو چې په سنگاپور کې د امریکا د ولسمشر او د جنوبي کوریا د رهبر د کتنې لپاره روان دي. او دا به هم واورئ چې وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د اوس صنعتي هیوادونو د سرمشریز د اعلامیې په اړه خپل نظر بدل کړ، اروپایي مشرانو د امریکا پر ولسمشر سخت انتقادونه پیل کړي دي. دوستانو زموږ غږله ازادې راډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې افغانان د وسلوالو طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اوربند د اعلان خوښي لمانځي، او همدارنګه د افغان حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د روژې د ویشتمې نیټې نه د اختر پنځمې نیټې پورې د اوربند په اعلان خوشاله دي. په کابل او جلال آباد کې نن خونړۍ بریدونه شوي دي. همدا اوس را سره له کابل نه د ازادۍ راډیو همکار اکرام الله اکرام په تماس کې دی. اکرام، خبرونې ته ستړی مشي، د کابل د نننیو حملو د جزئیاتو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیر زیاته مننه صاحب. د کابل پولیس وایي د وروستي معلوماتو په اساس د کابل ښار د شپږم امنیتي او ځې په مربوطاتو کې د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت په دروازه کې د شوې انتحاري حملې لامل دولس تنه وژل شوي دي. د کابل د امنی قومندانۍ ویان حشمت ستانګزي ویلي د انتحاري حمله له غرمې وروسته شاوخوا یوه بجه په داسې حال کې وشو چې د کلي او پراختیا وزارت کارکوونکي له وزارت د وتلو په حال کې ونوموړي. دا هم ویلي دي چې په دې حمله کې تر دیرشو نور کسان ټپیان شوي دي چې د کابل بیلابیلو روغتونونو ته د درملنې په هدف اسول شوي دي، او په ټپیانو او په وژل شویو کې ښځې او نارینه هم شامل دي، یعنی ښځې هم پکې شاملې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم تایید کړی ده چې بیلابیلو روغتونونو ته د کابل دولس تنه وژل شوي او دیرش تنه زخمیان ورول شوي دي. په همدې حال کې نن شاوخوا یوولس نیمې بجې له غرمې مخکې د کابل ښار د څلورمې اوزې په زور آباد سیمه کې په یو حویلې کې چاودنه رامنځته شو چې د کابل پولیس وایي چې کله پولیس دغه ویجاړ شوی ودانې تننه وتل غزایي یو مړ او درې اټپیان راو وسل چالت په دغه پیخه کې ورته مرګ جوړ رسیدلې و. دوی ویل دي چې په دغه سیمه کې ځینی چاودیدون کې تو کې تر لاسه کړی دي خو په دې اړه نور سندي ویلي د دغه دواړو پیخو په تړاو تر دې د موصلوالو مخالفینو رسنۍ او سندي ویلي لدی مخ کې نن سهار شاو خلاص بجې د ننګرهار په مرکز جلال آباد خار کې د معرف ریاست او د ټپ پونځي ودانې او تنګدي دوه حمله وشوي. د ننګرهار د والی ویان توله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله کوونکې د داعش اسلامي دولت غړي وو خو دغه ډلې لا تر اوسه د دې حمله په اړه څه نه دی ویلي. خغلی خوګیانی ویلي دي چې دغه حمله کوونکې درې تنه وو چې یو د معرف ریاست په دروازه کې ځانته چاودنه ورکړه او پاتې نوري د پولیسو په دازو لمنځه یو ډل شول. د ننګرهار د امیر وختیا مسولینو ویلي دي چې په حمله کې 15 تنه ټپیان شوی دي چې یو پکې پولیس ته ټول روختون توړل شوی دي. دوی ویلي چې زیاتره ټپیان لډيري ورختای نه چې دوی له دوهم منځرون نزانونه غرزول ټپیان شوی دي. دا هم ویل کی چې کوم پولیس چې په دغه پیخه کې ټپی شوی دی دغه روختي حالت نازک خودل شوی دی. هتا ولا خو یعنی دا هم ویلي چې په سیمه کې ل چاودیدون کو تو کو یو ډاک موټر لاسی بمونه او یو شمیر نور تخریبی مواد هم د پولیسو لاسته ورغلی دی او ګماندز کیږي چې دغه چاودیدون کو تو کو نه ډاک موټر شاید مخالفینو پلان درلود چې له حملې نه ورسته د تم چاودنه ورکړي. لدین اوړان دی د ننګرهار د چپریار په ولسوالۍ کې نن 9 بجې شاوخوا د چپریار ولسوالۍ په یو میله کې چاودنه رامنځته شوې ده چې دولستانه پکې ملګری کسان پکې ټپیان شوی دي. د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې دا چاودنه شاوخوا 9 بجې د چپریار ولسوالۍ په مرزادین سیمه کې د خلکو په یو میله کې وشوه. د دې پیښې ټپیان هم روختون ته انتقال شوی دي. د ننګرهار ستامي تو د ستامي مسولین وایي چې امنیتی حالات د زیاتره د ډاډ وړ دی او حتی تر دې چې د لومړنۍ تداوی نو وروسته دوی خپل کورونو ته بیرته ستانه شوی دي. د دې پیښو مسولیت هم کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستل.
بلې ډیره زیاته مننه اکرام الله. اکرام او دوستانو چې په کابل او ننګرهار کې لا څو پرله پسې بریدونو خبر کړو چې په دې بریدونو کې عام خلکو هم دارنګ یو شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته ده. د ننګرهار د پیښې په اړه د اکرام الله اکرام په ریپورت کې تاسو د ننګرهار د والي د ویان څرګندونه واورئ. دي زما بلې همکاري فرشتې جلالزی لا تولا خوګیانی سره چې د ننګرهار د والي ویان دی د همدې پیښو په تړاو مرکه کړي. د مرکه واورو.
نږدې 10 بجې سهار درې تایش بریدګرو دوی غوښتل چې د ننګرهار د پوهنې ریاست اړوند او د تی پوهنځي ادارو اړوند تورستي ترهګریز بریدونه ترسره کړي. لومړی بریدګر د پوهنې ادارې مخې ته ځان له چاودنه ورکړې ده. وروسته یو بل بریدګر د تی پوهنځي مخکې د امنیتي ځواکونو له لوري وشتل شوی دی او وروسته تر وشتنې په ټپي حالات کې ځان پورې تړلو چاودونکو توګه چاودنه ورکړې. درېیم بریدګر په داسې حال کې چې د موټر بم څخه ښکته کېږي او منډه کوي د هماغه وخت کې د امنیتي ځواکونو له لوري دی په ډز سره وژل شوی دی. درې واړه بریدګر په عمومي سړک ادارو ته تر ننوتو وړاندې وژل شوي دي او هغه موټر بم چې د دوی له لوري برابر شوی و هغه د پوهنې ادارې او د تی پوهنځي ادارې ترمنځ همدلته پاتې شوی و چې د امنیتي ځواکونو له لوري خونسا کړی شو. د دې بریدګرو سره کلاشینکوف او آر پی جی ځینې خاص توربینونه لاسي ګرنیټونه او ځینې نور تجهیزات هم وو چې هغه هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلی دي. په دې پیښه کې 15 کسان چې هغه د سړک په سر و د لومړي ځارمرګي برید پر مهال دا ټپیان شوي دي چې پکې یو پولیس هم شامل دی. د پولیس حالات نسبتا نازک دي. نور د ټولو ټپیانو وضعیت ډاډ وړ دی.
خو یعنی سب تا څنګه ول چې د داعش خلکو نو دا څنګه معلومه سو تر اوسه خو هم تحقیقات نه کړی
زموږ د کشپی اورګانونو د معلوماتو لمخې برید داعش ترسانو کړی دی
نو دوی اصلا دوه نفر وي ځانونه الوزولي دي یوازې یو نفر مخکې تبې چتان والوزه به وشل سوی
او لومړی ځان ته چاودنه ورکړي مګر دویم کله چې د غوښتل برید تر سره کړي لبرید وړاندې وشتر شوی وو بیا په ټپي حالات کې ځان له چاودنه ورکړي ده او درې می وشتر شوی دی وتر شوی دی
تاسو ته معلومات درغلي نو دی ولي غوښتل چې په معرف ریاست او ټپ پوهنځي باندې مخصوصا حمله وکړي یعنی دلته امنیتي تدابیر کوم او کدا چې کوم خاص هدف بده دوی څو
دوی همیشه چې دغه ډول په علمي او اکاډمي کې ادارو د هتا دوی په مدرسو باندې بریدونه تر سره کړل نو داش خو نوم د وحشت دی او همیشه دوی دغه ډول وحشتونه خبره کړي دي
دا ننګرهار د والی ویان د تاوله خو ګیانه او چې تاسو ور سره مرکه وریده دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی ټاکل شوې ده چې سبا ته یعنی د سې شنبې پورز د پاکستان د پوز د لوی درسیس په مشي یو پاکستاني هیئت کابل ته سفر وکړي په کابل کې افغان چارواکي وایي له پاکستاني هیئت به یو ځل بیا وغواړي چې پر خپل خاورې د ترهګرو زالې لمنځه یوسي په دې اړه له کابل نه د خان محمد سین راستولې رپورټ اورو
افغانستان ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال کابل له اسلام آباد تملری شي د امنیت په تامینولو او له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته وکړي د افغانستان د دفاع وزارت وای له دغه سفر به د افغانستان هیله داوي چې پاکستان افغانستان ته د تروریستانو د تګ مخه ونیسي د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
ما ازشان خواستیم کې در مورد
موږ به ترې وغواړو چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له موږ سره مرسته وکړي او کومې ډلې چې د ډیورن لا کرخي او خوا موجود دي د هغو زالې دی بندې له تجهیز ورو د لاس واخلي او افغانستان ته د رالیګلو مخه ونیسي په دې برخو کې د افغانستان سره همکاري وکړي او بحث به هم پر همدغو موضوعات وي
زینو رسنوي خبره کړې چې په پام کې د راتلونکو سه شنبه په ورځ یو پاکستاني پلاوی کابل ته سفر وکړي د افغانستان د بهرنوي چارو د وزارت وایاند په دې اړه لسویلو ډډه وکړه خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال یو شمیر رسنوي ته ویلي چې دغه پاکستانه پلاوی چې افغانستان ته سفر کوي د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا او د هغه هواد د استخباراتو د ادارې رئیس پکې شامل دي خاغلی زاخیلوال ویلی چې دغه پلاوی بل افغان چارواکو سره د سولې او همداشان په یو لړ نور موضوعګانو خبرې وکړي دا په داس حال کې ده چې په خوا تر دې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی و او دواړو لورو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه خبرې کړې وې پاکستان ته د افغان پلاوی له دغه سفر مخکې د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی افغانستان ته راغلی و او له جمهور رئیس غنی سره یې موافقه کړې وه چې دواړه لورې باید د عمل د پلان په اړه ګډ کار وکړي افغانستان تل پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورن کړي خو پاکستان دغه تورونه نه دی منلي د چارو ځینې افغان پوهان وایي چې د دواړو لورو د چارواکو له دغه سفرونو نه پاکستان ډېره ګټه اخیستې ده د دغه کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق آزادي راډیو ته وویل
څرنګه چې تجربو ښودلې پاکستان له افغانستان سره داسې تعامل کوي چې مساویانه نه دی دغه تعامل تل د پاکستان په ګټه سرخي ل دې وروسته موږ باید داسې تعامل وکړو چې که یو څه لاس ورکوو نو یو څه باید لاس ته راوړو
خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي د دواړو لورو د پلاوو پرله پسې سفرونه کولی شي چې مثبتې نتیجې ورکړي د ده په خبره هغه څه چې پخوا له پاکستان سره مطرح او هوکړې پرې شوي په راتلونکي کې به پرې هم بحثونه وشي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د وزیرانو عزل او ټاکل په اساسي قانون او د ملي وحدت د حکومت په موافقتنامه کې صراحت لري عبد الله عبد الله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې لپاره وړاندې رسنیو ته ویل په وزارت کې د یو مشاور د شخصي سلیقې لاسوهنه نه باید تعامل شي بلخوا د حقوقي چارواکو کارپو کبیر رنجبر وایي چې د اساسي قانون لمخې د وزیرانو عزل او ټاکل د ولسمشر صلاحیت دی په دې اړه رحمت الله افغان تفصیل لري
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي هغه وزیران چې ښه کار کوي او لاستراوړنې هم لري باید وستایل سي او مشاورین نه باید دوی په کارونو کې مداخله وکړي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې له پیل وړاندې رسنیو ته خبرې کولې وویل په یوه وزارت کې د مشاور سلیقوي او شخصي لاسوهنه نه باید تحمل سي.
در جایی که اختلال در کار یک وزارتخانه
هغه وایي هغه وخت چې په یوه وزارت کې د یو مشاور د شخصي سلیقوي له امله د کار اختلال رامنځته کیږي دغه باید تحمل سی او موږ مسولیت لرو چې دې برخه کې پام وکړو. کچېرې له وظیفوي صلاحیتونو نه ناوړه استفاده کیږي او له تاسو به کار اخیستل کیږي او یا فساد وي باید د قانون په چوکاټ کې ورسره برخورد وسي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه د حکومت په کچه هره پرېکړه چې کیږي باید د خدمتګارو چارواکو ابرو او عزت پکې په پام کې ونیول سي. عبدالله نه په خپلو خبرو کې د کوم وزارت او نه هم کوم مشاور نوم یاد کړ خو ټینګار یې وکړ چې حکومتي بنسټونه باید پیاوړي سی. د نوموړي په وینا مشاورین ځي او بیا یې ادرس هم نه پیدا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د افغان ولسمشر د حکم پر اساس له دندې لرې سو. له ارض څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې ولسي جرګې ته د نوي وزیر تر معرفي کېدو پورې به د دغه وزارت مرستیال انجینر محمد ګل خلمي د سرپرست وزیر په توګه چارې پر مخ وړي. خو علي احمد عثماني له دندې تر ګوښه کېدو یوه ورځ وروسته د رسنیو په وړاندې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا د یوې پروژې تړون لاسلیک کړ. ښاغلی عثماني وایي د نوموړي د لرې کېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي چې په یو مناسب وخت کې به ورته ځواب ووایي. بلخوا د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر وایي د اساسي قانون له مخې د وزیرانو عزل او مقررې د ولسمشر صلاحیت دی او په وړاندې مخالفت جرم بلل کیږي.
رئیس جمهور حق د تعیین برطرفي او د استعفا قبلول د ملکي او نظامي مقاماتو د دولتي لري او د دې اختصاصي وخت ته چې د رئیس جمهور هر وخت وګوري ګټه اخیستلی شي. که څوک بل څوک په هر مقام کې شي په شمول دی رئیس اجرایی دې کې خند واقع کیږي او ستونزه حل کوي. زه فکر کوم چې دا د دې حیثیت هم صدمه رسوي زیان رسوي او بل دا
د اساسي قانون د 46مې مادې په 11 بند کې راغلی چې ولسمشر د ولسي جرګې په تایید د وزیرانو لوی څارنوال د افغانستان بانک رئیس د ملي امنیت او سرې میاشتې د رئیسانو د ګمارلو او د هغوی د لرې کېدلو او استعفا منلو صلاحیت لري.
و موردل چې د افغانستان اجرایی رئیس وایي د وزیرانو ټاکل او ازل د اساسي قانون لمخې او همدارنګ د ملي یووالي د حکومت د موافقتنامې لمخې ټاکلي وصول لري. د ولسمشر د هغه حکم نو وروسته چې د اوبو او برېښنا د وزیر د لری کېدو په اړه وکړه اجرایی ریاست د عکس العمل خي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم رستیال وایي چې د اوبو او برېښنا د وزیر په اړه د اجرایی ریاست موقف ګیری او د ښاغلي عثماني لوري دندې ته ادامه ورکول غیر قانوني عمل دی. له ښاغلي صدیقي سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه ډول اختلافات هیواد له څومره سیاسي بې ثباتۍ سره مخ کولی شي.
دغه د سره حکومت تاثیر به دغه سي چې کله چې مونږ یو سړی سکو بل به نیوکه کې چې دا ډول سکو متاسفانه چې دغه د امریکای د کوم پالیسي چې په افغانستان کې وو چې با چې د دغه د سره حکومت رامنځته سي چې امر ریاست اجرایی امر ریاست جمهوریت دغه سي انجام به دغه سي. نو په دې موضوع کې زه فکر کوم چې زه خو ډیر کامنه په کار ډیر په کامنه احترام سره چې جناب وایي چې بابا په لرم زموږ دوست زموږ ورور دا او شایستګي او لیاقت لري دا ته مونږ احترام لرو. مګر دته سوال دی کله چې آیا دا لازم دا په دغه اساس واکه زه نه لازم نه بولم چې په دغه اساس واکه د اجرایی ریاست او د ریاست جمهوریت په منځ کې دغه ناخوالی لا پسې زیات شي. یو شخص په سر باندې یو د کابینې غړي په سر باندې دا کې چیرې ولسمشر تسلیم نه وره او د ولسمشر تسلیم کړ جوونه ورسو کله چې یو وزیر یو مين یو رئیس د ولسمشر په حکم سره په فرمان سره هغه تعینېږي دوباره کله چې هغه د وظیفې نه برګراري کې دا په دې معنی چې باید هغه احترام وشي. او دې په څنګه کې چیرې بیا هم ناخوالی موجود وي دا ډېرې ناخوالی موجود دي دوی په منځ کې محترم
صدیقي صاحب
باید مطبعاتي شي دغه موضوع په منځ کې دغه موضوع دي ورته دغه موضوع چې څومره اختلافات رامنځته په ولس باندې ډېر غلط منفي تاثیر لري یا خاصه په امنیتي سکتور باندې دا
صدیقی صاحب اوس چې د افغانستان د برښنا وزیر علي احمد عثماني د ولسمشر لوري له دندې لری کړل شوی د ستاسو معلومات څخه چې دلیل اصلا څه کېدل شي په داسې حال کې چې نن عبدالله وویل چې ښاغلی عثماني کارکون وزیر و
زه هم دا منم چې علي احمد عثماني او کارکونو وزیر دا یو فعال سړی ده کېدی سي چې دلته یو نیم ناخوالې موجود وي دا به هغوی پورې دومره دقیق معلومات موږ هم نه لرو چې د دې موضوع په اړه باندې یا کېدی سي د ولسمشر شاوخوا کسان منفي نظر ورته ورکړي یا کېدی سي استاد شواهد موجود وي دا نو ولسمشر کله چې دا د ولسمشر کار ده که یو وزیر مقرري یا منفقي ولسمشر پورې لري دا په دې معنی نه چې دغه یو وزیر چې راشي به شاهي نظام شي
عثماني لاهم خپل کار ته دوام ورکوي څه فکر کوي دا د قانون خلاف عمل نه دی
تاسو وګورئ کله چې یو کس یو وزیر یو موین یا رئیس د ولسمشر په حکم سره هغه معرفي کیږي نو دا په دې معنی دی کله چې دوباره حکم راغی چې ته منفقه یعنی ددن ګوشه دا په دې معنی چې دا خلاف د قانون عمل شو په دې معنی چې کله چې موږ د ولسمشر په فرمان باندې په حکم باندې دوباره مقرری کوو همدا څنګه لکه څنګه چې دوباره موږ د منفقه مکتوب هم راځي موږ باید دا ومنو دا خلاف قانون عمل ده نو باید موږ خپل باید د قانون ته احترام وکړو درناوی وکړو نو غوښتنه مو د رئیس صاحب جرانه مو دا ده چې ډېر احترام چې ورته لرو غوښتنه مو دوی هم دا ده چې هر موضوع چې کېږي دغه موږ ډېر بد حالات یې کړی لرو دغه مو دغه یو نیم نیوکه دوی په خپل منځو کې سره وکړي نه دا چې بدباتي دي
د افغانستان د مشرانو د جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي و چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اوریده
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په خارونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر سبا پای ته رسیږي. د دې کمیسون کمشنر سید حافظ الله هاشمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې بهیر دریم ځل لپاره د تمدید غوښتنه هم کیږي خو که دوی په دې باور دي چې بیا تمدیدي پر مهال ویش به دقیق کوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د څار بنسټونه د رای ورکوونکو د نوملیکنې په پڅ بهیر او د ګډونوالو په کم شمیر انتقاد کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د سه شنبې په ورځ به په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه وتړي. د یاد کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې دوه میاشتې پروسې په جریان کې نږدې شپږ میلیونه کسانو د رای ورکونې لپاره نوملیکنه کړې ده. دی وایي که څه هم له دوی څخه د دویم ځل لپاره د دغه بهیر د بیا تمدید غوښتنې کیږي خو په خبره یې د دغې روسي غزاول د انتخاباتو په مهال ویش به د اغیزې درلودلی شي.
د لومړی پړاو او دویم پړاو سبا رسمن ختمیږي د دوشتم د جوزا کې او دا د تمدید فیلن کمیسیون په تصمیم نه نیول شي نور تمدید کې او بل مسله چې ورسوالي د دریم مرحله زمونږ دریم مرحله د نسم د جوزا نه شروع شوې ده او دا به د 15 سرطان پورې دوام
کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر دوه میاشتې وړاندې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل کړ. که څه هم ټاکل شوی و چې دا بهیر به یوه میاشت دوام کوي خو د خلکو د کمې ونډې له کبله کمیسون هغه مهال دغه پروسه د یوې بلې میاشتې لپاره هم وغځوله. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په لومړي دویم او دریم پړاو کې ټول ټال 1350 مرکزونه پلان کړي وو چې له ډلې یې 1448 مرکزونه نه دي خلاص شوي چې د ډېرو لامل یې نامني خودل شوی. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیرې شنبې په ورځ په لسوالیو او کلیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل کړ چې اټکل کیږي د رای ورکوونکو شمیر زیات کړي. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه له دې ډلې د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دې باور ده چې د نوملیکنې بهیر له ستونزو ډک وو او د نوملیکونکو کمې شمېرې به دا بهیر وننګوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
پکار ده کمیسون ته چې په دې اړه باندې یو اساسي او جدي فکر وکړي. تقویم په ټوله معنا په افغانستان کې په یو شانته تطبیق شوی نه ده ځکه چې چېرته پروسه نو وخته پیل شوله چېرته مواد نو وخته ورسېدل چېرته جګړې دوام پیدا کړ او څو ورځې پروسه وځنډېدله او حتی
لکه غزنی ونه ولایت روس په ماته در پروسه کې پاتونه د ولسوالۍ او د کلب کچ باندې
خود انتخابات خپلواک کمیشن کمشنر سید حافظ الله هاشمی بیا وایي هغه مرکزونه چې د زینو ننګونو یا د انتخاباتي موادو د نه رسیدو له امله تړل شوی وو هلته دا بهیر غزيږي.
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ورسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسادي راډیو ناوړې د خبرونه په دوهمه برخه کې د سیمې او نړۍ څوري پټنل ورو خو مخکې لاغې په مکړې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته ل فرشتي جلال زین یاورو.
د ازادي رادیو خبريال کندهار وای چې د افغانستان جمهور رئیس لند مدمخ کې د افغانستان جمهور رئیس لند مدمخ کې کندهار ته ورسید. هلته به له نظامی چارواکو سره خبري کوي او ورسته بیا په خرقه شریف کې وینا کوي. د خلکو د یو شمېر استادو او قومي مشرانو په غونډه کې به په افغانستان کې پر اعلان شوی موقت اوربند خبري وکړي او همدارس له طالبانو سره به د افغانستان د حکومت د سولې پر پلان خلکو ته معلومات ورکړي. د کابل د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي چې د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت پر مامورینو نن په کابل کې حمله شوې ده چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي او زخمیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت په حواله د وژل شوو کسانو شمیر 12 او د زخمیانو شمیر 13 دی. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی دی. په کابل کې نن یو بل 14 هم سوې ده. د څلرمې امنیتي حوزې د زور آباد په سیمه کې د کابل د امنیه قومندانۍ د ویان په حواله په دغه 14 کې یو مړی او درې زخمیان موندل شوي دي. 14 مواد هم موندل شوي خو دوی وایي چې جزئیات لا نه دي څرګند. نن په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې د معرف ریاست او د طب پوهنځي د ودانیو ترڅنګ په دوو حملو کې 15 تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویان نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې حمله د داعش وسوالو کړې ده او د زخمیانو حالات ښه دی خو یو پولیس سخت زخمی شوی دی او روغتیایي حالت یې نازک دی. د امریکا او شمالي کوریا استازي نن د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې لپاره پر روسیې ترتیباتو خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا ساندرس ویلي چې په فلپین کې د امریکا سفیر په نننیو خبرو کې د امریکا د پلاوي مشري کوي. ټاکل شوی چې سبا د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس په سنگاپور کې د شمالي کوریا د رژیم له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. او د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې سره ګوري. دوی به د اوکراین په ختیځ کې پر روان بحران او د کړکېچ سیمې ته د ملګرو ملتونو د سولې ساتي ځواک پر ولو باسکوی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وسم سو سپورتي خبرونه واصل وساله دروري.
د سپورت ورزنه هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د هند په وړاندې خپلې لومړنۍ تاریخي ټیسټ لوبې ته په بنګلور کې تیاری پیل کړی دی. بلخوا هندي لوبډلې هم د افغانستان په وړاندې دغه سیالۍ ته تمرینات پیل کړي او د دغې لوبډلې لوبډل مشر اجنکا ریحانې ویلي چې افغانستان سره لوبه بورته اسانه نه وي. افغانستان له دې وړاندې په هند کې بنګلاديش ته د دریو شلوریزو سیالیو په سیریز کې درې صفر ماتې ورکړه چې په دغو بریاوو کې تر ډیره د سوکا یا سپین بالرانو رول د پام وړ و. ټاکل شوی چې د هند او افغانستان ترمنځ دغه لومړنۍ ټیسټ لوبه د روانې جون میاشتې له 14 تر 13 نیټې پورې په ایم چن سوامي لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبډل مشر فیصل شایسته د تایلند د فوټبال لومړۍ درجه لیګ سیالیو کې د لمپاک لوبډلې سره لوبیږي. افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې خغلی شایسته له لمپاک لوبډلې سره یو کلن تړون لاسلیک کړی دی. لمپاک لوبډله اوس مهال د تایلند د لومړۍ درجه لیګ سیالیو په جدول کې نهم ځای لري. له دې وړاندې د فوټبال ملي لوبډلې بل لوبغاړي مصطفی زلزوی هم د دغه لیګ چیانګ مای لوبډلې سره د لوبېدو تړون لاسلیک کړی دی. ټاکل شوی چې د لمپاک او چیانګ مای لوبډلې د تایلند د لومړۍ درجه لیګ د شپږویشتمې اونۍ په سیالیو کې د 2013 کال د سپتمبر په 8 نیټه سره مخامخ شي. او د بنګلاديش خزینه کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ په پایلوبه کې هند ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو اتلولي خپله کړه.
هندای خزینه کرکټ لوبډل لومړی بیټینګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د 9 وکټو په زیان سره خپل سیالي لوبډل ته د 113 منډو هدف وټاکه. په جواب کې بنگلاديشي خزینه کرکټ لوبډل له سخت مقابلې وروسته د 2 وکټو په زیان سره د لوبې په وروستي بال هدف پوره او د آسیا د خزینه کپ سیالي وټولې په خپل نوم کړه. د آسیا خزینه کپ سیالي کې له بنگلاديش او هند سربیره پاکستان، سریلانکا، ماليزیا او تایلند هم ګډون درلود. د ورزش خبرونو پای
تاسو موږ غږ لاسه دی راډیو ناوړی ورسله دی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د نړۍ د و لوی صنعتي هیوادونو د سرمشري سي د اعلانې په اړه خپل نظر بدل کړ. روپي مشانو د امریکا پر ولسمشر سخت انتقادونه پیل کړي. په ولسمشر ټرمپ لدی مخکې هم د هغه پریکړې له کبله انتقادونه کېدل چې د امریکا له متحده هیوادونو څخه د فولاد او المونیم پر وارداتو تعرفي وسکړي. خو د کاناډا په کیوبیک ایالت کې د جی 7 روستي سرمشري ځکه لنجبونه شو چې ټرمپ د غونډې د پریکړې لیک لته څخه ډډه وکړه. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پر رپورت کې.
اروپای مشرانو د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل انتقادونو ته ورسته له هغه زور ورکړ چې د اوستر صنعتي هیوادونو د ټولنې جی او سرمشریزه د دې غونډې له وروستي اعلامیه د هغه د وټلو لکابله ګډوډه شوه. ښاغلی ټرمپ په پایل کې دا اعلامیه تایید کړې و خو ورسته لدی چې له هغه څخه د وټلو اعلان وکړ اروپای مشران یې په غوسه کړل. ټرمپ د شنبې په ورځ نوښته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د کیوبک د سرمشریزه د کوربه د کاناډا د صدر اعظم جاستین ترودو لناسمو څرګندونو ورسته د خپل استازي تهدات ورکړ چې د غونډې د ورستۍ اعلامیه له تایید څخه ډډه وکړي. په داسې حال کې چې خاغلی ترودو مخکې ویلي و چې د جی او د غړو هیوادونو ټولو مشرانو دا اعلامیه تایید کړې وه. د امریکا د تجارت متحدانو په ورستۍ څوونیو کې پر خاغلی ټرمپ د هغې پریکړې له کبله سخت انتقادونه وکړل چې د دوی د المونیم او فولاد پر وارداتو یې تعرفې وضع کړې. د کاناډا صدر اعظم د سرمشریزې له پای ته رسېدو وروسته په یوه خبري غونډه کې له دې تعرفې سره پر خپل مخالفت ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې هیواد به پر روانه جولای میاشت کې ځوابي اقدامات وکړي.
وی موو فورورد وذ ریټالیټوري میژرز اون جولای 1 اپلاینګ
موږ به خپل ځوابي اقدامات د جولای په لومړۍ نیټه پیل کړو او د امریکا پر وارداتو به داسې تعرفې چې په غیر عادلانه ډول یې پر موږ وضع کړي ولګوو. دا خبره ما ولسمشر ډونالد ټرمپ ته هم په ډاګه وویل چې موږ په دې کار کې زړه نازړه نه یو بلکې په قاطعیت سره یې کوو ځکه کاناډایان با ادب او مسؤل خلک دي خو د چا فشار ته نه تسلیمیږي. ټرمپ د جی او د سرمشریزه له پای ته رسیدو او د شمالي کوریا له مشر سره د تاریخي غونډې لپاره سنگاپور ته روانېدو وروسته د ترودو د خبرو په وړاندې خبرګون خود او ویل ترودو د سرمشریزه پر مهال یوازې په دې خاطر ډیر آرام و چې زمالت لورسته د امریکا لخوا اعلان شوی تعرفه خپل سپکاوی وبولي او وایي چې دوی څوک تر فشار لاندې نشینی ولای. د کاناډا د صدر اعظم دفتر د ټرمپ د تبصره په جواب کې په یو خبر پانه کې د خاغلی ترودو له قوله ولي کل چې د جی او په غونډه کې داسې کومه خبره نه ده شوی چې د ټرمپ ته مخامخ او په عام محضر کې نه وي کړی. خو په اقتصادي چارو کې د ولسمشر ټرمپ یو سلاکار لاری کودلو سی ان ان ټلویزیون ته وویل چې د کاناډا صدر اعظم پر ټرمپ لشه د خنجر گزار وکړ او د سپینې مانی یو بل سلاکار پیټر ناوارو فاکس نیوز ته وویل په دوزخ کې به د هغو کسانو لپاره ځنګړی ځای وي چې له ولسمشر ټرمپ سره بي وفایي کوي او له دروازې د وټلو پر محل پر لشه د خنجر د گزار هڅه کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل د خوشنۍ خبره ده چې ټرمپ د جی او د ګډې اعلامیې له لاسلی کولو ډډه وکړه. میرمن مرکل وویل دا د دې ټولنې د پای ته رسیدو په معنا نه ده او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د امریکا په وړاندې د ځوابي اقداماتو لپاره د تیاری په حال کې ده. د فرانسې د جمهوری ریاست یو مقام وویل فرانسا او اروپایي ټولنه د جی او د اعلامیې ملاتړ کوي او هغوی چې له دې اعلامیې څخه وځي ښایي چې له دې ټولنې سره لیوالتیا نه لري. متحد ایالات، کاناډا، برتانیا، جرمنی، فرانسا، ایتالیا او جاپان د جی او ډلې غړي دي. روسي هم په خوا په دې ټولنه کې غړي توپ درلود خو د اوکراین د کریمیا ټاپو لنیول ورسته ترې وېستل شو. ولسمشر ټرمپ د شنبه په ورځ په دې ټولنه کې د روسي د بیا غړي توپ غوښتنه هم وکړه خو د سرمشریزې پریکړلیک په دې ټولنه کې د بیا غړي توپ لپاره روسي ته د بلنې ورکولو یادونه نه ده کړې مګر ویلې دي چې د نړیوالو کړکیچونو په اړه له روسي سره تماسونه به دوام وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د چین ولسمشر شی جن پینګ ویلی د شانګهای د همکارۍ سازمان په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین او د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودي حضور خورا تاریخي ارزښت درلود. د شانګهای د همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ غونډه د سې شنبې په ورځ په چین کې پیل شو. هندستان او پاکستان په 2018 کال کې د دې سازمان دایمي غړي شول. د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورت مهم ټکی له سالم محمد صالح نور.
د چین د ولسمشر شی جنګ پینګ لخوا د هغو دوو هیوادونو د رهبرانو هرکلی وسو چې تیر میلادي کال د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې دایمي غړي سول. د چین ولسمشر په دغه سازمان کې د هندستان او پاکستان غړیتوب ته په اشاره وویل د غړو هیوادونو د شمیر زیاتوالی د دغه سازمان د لا قوت معنی لري. شی جنګ پینګ د یکشنبې په ورځ د شانګهای د همکارۍ سازمان اتلسمې غونډې ته په وینا کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین او د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودي هرکلی وکړ. په دې سرمشریزه کې د دواړو هیوادونو حضور له تاریخي اهمیت څخه ډک وباله. د چین ولسمشر په خپله وینا کې وویل
دا مشانو د دې غونډې په لړ کې مو د هغه پرمختګونو هرکلی وکړ چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د هند او پاکستان له یوځای کېدو سره د دغه سازمان په برخه شوې دي. څو سندونه لاسلیک شول چې د تجارتي اسانتیا لپاره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرتابه شورا د کینګداو اعلامیه او د دغه سازمان د غړو هیوادونو د مشانو ګډه اعلامیه هم پکې شامل ده.
هندستان او پاکستان په 2018 میلادي کال کې د شانګهای د همکارۍ سازمان دایمي غړي سول. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان هم د دغه سازمان دایمي غړي دي. خو افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا په دغه سازمان کې څارونکي غړي دي. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ خپل سیالانو ته وویل د سیمې په ساتنه او امن کې ګډ مسؤلیت لري. هغه بیل دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوم واخلي، د ځان غوښتنې او تنگ نظریو له سیاستونو د ډډې کولو غوښتنه وکړه او زیات یې کړه چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د مقرراتو، د څو اړخیز تجارت د یو سیستم او د نړیوال پرانیست اقتصاد ملاتړ کوي. د شانګهای د همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ غونډه د شنبې په ورځ د چین په قینګداو کې پیل شوه چې یکشنبه د برخوالو مشرانو اصلي کاري ورځ وه.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ځینو چارواکو نن په سنگاپور کې سره وکتل چې د دواړو هیوادونو د رهبرانو سرمشریزې ته وروستی چمتووالی ونیسي. د سالم محمد صالح په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو. ورپسې یو کلی زر غږونه ډرامه او د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي.
د امریکا او شمالي کوریا چارواکي د سبانی سرمشریزه لپاره د چمتووالي پر وروستۍ مرحله کار کوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټری سارا ساندرز وویل چې د فلیپین لپاره د امریکا سفیر د شمالي کوریا له هیات سره د چمتووالي پر خبرو د امریکا استازیتوب کوي. د روټرز خبري اژانس په حواله د امریکا او شمالي کوریا چارواکو د سبانی سرمشریزه پر اجنډه د خبرو لپاره په خپلو کې دوه ساعته وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې وویل د غونډې اساسي او مفصلې وي، خو هغه د نتیجو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پرون سنگاپور ته ورسېدل. دواړه مشران به سبا سېشنبه د سنگاپور په سینتوسا جزیره کې سره وګوري. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هیات کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت سلاکار جان بولټون، د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس جان کیلی او د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټر سارا ساندرز شامل دي. دا چې کوریا ټاپو وزمه به په څه شکل له اټومي وسلو تصفیه کیږي لا هم د دواړو لوریو د هیاتونو ترمنځ ځینې اختلافات شته. دا لومړی وار دی چې د امریکا یو برحال ولسمشر د شمالي کوریا له یو رهبر سره ګوري. امریکا او شمالي کوریا د کوریا له جګړې راوروسته رقیب هیوادونه ګڼل کیږي. هغه جګړه له 1950 څخه تر 1953 میلادي کال پورې سوي وه. د ټرمپ او کیم ترمنځ خبرې به د شمالي کوریا پر اټومي وسلو او له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پر هڅو متمرکز وي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا سرمشریزه د شمالي کوریا لپاره یوازنی چانس دی، خو ده ویلي چې د ډاډ احساس کوي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې دای به په یوه دقیقه کې دننه پوسی چې آیا د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون رښتیا هم جدي دی چې له اټومي وسلو به لاس اخلي. وروسته له هغې چې کیم جونګ اون په 2011 میلادي کال کې د شمالي کوریا رهبر سو، دا دویم وار دی چې یو بهرنی سفر کوي. هغه په می میاشت کې خپل اول بهرنی سفر چین ته کړی و.
یو کلی زر غاګونه.
دیو کلی زرغ غونه ډرامه خو غوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو واوریدل چې په ولایت کې د اسلم دوی شرکت تاوان کړیو. د بیا رغول لپاره یې اسلم او ګلالی ولایت ته د تاک تابعانی ولا. اوس به واوري چې ګلپوری څه شته خوشاله ده.
ګلپوری نن خو دې په ټنډه یو زر مرچم نه دي دوړولي. زړه دې بدمشه الله پلار غنې نه دې چراغلي خوشاله کاری.
اوه خدای دادا خوشاله به ولې نه يم. زرپری خور می خدای لسره ورنه وساتله. مقصد می داده اک په زوري واده کړی وای دا تنره تل ودل نو نو څو
خو خو نو ته څو وای اوس هغه بل سړی ته نه ورکوي هغه چې بل خزام لري عمر هم ډیر دی.
او کنه ما سرپری ته د خپل ملمې زینب خبرې وکړې چې په واده کې د هاله کونجلې رضا شرط ده. په زور هیڅوک هم نشي واده ولای ځکه چې اسلام دوی ته دا حق ورکړی چې واده به په خپله خواښه او په خپله رضا کوي.
دغسې ستاسو د دینی معلمې د کور ودان وي. هو رښتیا سرپری څه وویل؟
اول خو شرمېده غلې وه. بیا ما ورته وویل چې دین حق تر کړی دی غلې به نه پاتې کیږي.
نو مور او پلار دی چې د دین او د ښځو د حق خبرې اورېدلې وي هغوی به هم له خپل ضد نه تیر شوي وي. که څنګه
له ضد نه خو به ځکه تېرېدل چې دا زموږ د کلي مولوي صاحب نه دی د زینبې پلار. وایم داسې خوږې خبرې کوي چې خلک یې په خبرو نه مړېږي. ځینو خلکو په ټلیفونونو کې خبرې ترې اخیستې دي د دین خبرې چې د انسانانو حقونه پکې ویل شوي وي چې وایي دا د ښځې حق دی دا د سړي حق دی یا ولور حرام دی او مسلمانان دې د چا حق نه تر پښو لاندې کوي. نور یې هم ډېرې خبرې وکړې ټولې مې په یاد نه دي.
ښه نو زړه دې بدمشه ستا مور او پلار به هم د مولوي صاحب خبرې اورېدلې وي ځکه به یې زړونه نرم شوي وي.
هو که نه ملم زینبې ویل چې ولور حرام دی هغه مهر ورته وایي څه ورته وایي هغه ټول د زرپري حق دی.
وی وی وایم په خوله دې برکت شه دا خو نو زه لاړم چې په یو چا زیری وکړم.
څه کوي خدای دادا دې اوبه ډک ساتل دې چپه
کړه بدمشه اوبه رڼایي ده.
ماموری صاحبانو د خوشحالی شور بولی کلی کئی چی طیبه جانا دی زده کړی دی کورس پټی پری کی
وایم بی بی طیبه هغه د چا خبره بلای متر مایز کوا په بسم الله سره پټی پری کا.
صبر بسم الله الرحمن الرحیم وایم ټول ته دې مبارک وي.
ور دې ودان طیبه جانی تاسو ته دې مبارک وي.
مننه بی بی جانی ما وایم چې د دفتر ټول ماموری د دفتر له ملازمانه او صفاکارانو سره په لیک لوست کې خواري وکي.
وایم بیغم اوسا سم صحیح محل ویش به ورته جوړ کو.
ښه اوس به له بی بی جانې دوی نه یوه پوښتنه وکم.
د څه چې پوښتنه ته یې په جانې
ما ورخطا کیږه تاسې دا ووایئ چې په تورو پوهېږئ او که نه.
داسې ده چې زه خو ساده صفاکاره یم په ماشومتوب کې مې لږ څه سبق ویلی او لږ لږه په لیک او لوست پوهېږم.
ډېر ښه بی بی جانې ته دا په دیوال لیکل شوې جمله ولوله.
ښه دی پوهه
سمه ده پوهه ژوند دی. ښه اوس دغه بله جمله ولوله.
لیک لوست
بیخي سمه ده شاباس
د ټولو
آفرین لیک لوست د ټولو حق دی.
هغه د چا خبره بی بی جانه بختوره ده لږ لږ خوب په دا لیک او لوست پوهېږي. زه او دا نور ملازمان هغه د چا خبره په تور ټکي هم نه یو خبر.
زموږ خلک پوهې او سواد ته پام نه کوي او دومره ډېرې په کیسه کې نه دي. باید دې پام ورته وکړي ځکه د قرآن کریم په اول نازل شوي سورت کې راغلي دي چې اقرا یعنې ولوله.
بالکل همداسې ده ملیک ښه وایي. قندغه که تم کوښښ وکړې په خپل وخت ټولګي ته راشي، کورنۍ وظیفه ولیکي، ان شاء الله زر به زده شي.
طیبه جان رښتیا وایي، د سبق سره چې سړی مینه پیدا کی چې هر وخت لیکي او لولي ډیر ښه زده کیږي.
کو خدای کول موږ ټول بشپه ورځ کوخخ وکړو چې سترګې مو وغړېږي او په لیک لوسو پوهېږو.
ټیکټر نه را ټوب کو دلته راسه ته وایخه کنه دا دی زما سترګې بیا سره پټیږي.
خدای دایم ټوب زړه دې بدمشه دا دی درغلم.
راځه راځه خدا داد ګولیه دلته نږدې مې سر ته کښېنه او په مزه مزه زیری را باندې وکته وایخه.
زیری میری به بیا در باندې وکم، خو زړه دې بدمشه اوس را پاڅه چې د غونډۍ لمنې ته په ټیکټار کې چکار در باندې وم. زړه دې بدمشه یو چا تیږې رانه غوښتي دي، هغه به هم په ټیکټار کې ورته راوړو.
نه کېږي خدای داد ګلیا، یاره چکر مکر به بیا په اختر کې ووهو. اوس مې همدلته تر ونې لاندې سیوري ته پرېږده ته وایخه.
ښه ده چې نه راسره ځې، بیا به نو زیره یم اوس پرېږدو. زړه دې بدمشه په اختر کې به در باندې وکړم.
ته کښېنه، ته ټوک هم نه پوهېږې ولې مې ځوروې. دا دی ښه اله نو زیرې خبره همدلته وکته وایخه.
ښه نو یو زیری خو دا دی چې زرپري هغه بل سړي ته نه ورکوي چې واده او بچیان لري او په عمر پوخ دی.
رښتیا؟
او خود رښتیا.
نو تا ته چا وویل ته وایخه؟
ما ته مې میرمنې ووایه.
اخ جان،
هغه مې ورلېږلې وه. زړه دې بدمشه ورته ویلې مې وو چې زرپري به په خپل حق ښه پوهوي.
یاره خدای داد ګلیه، چې څونه ښه ملګری یې ته. ښه نورې څه ویل ته وایخه؟
نورې دا ویل چې زمونږ د مولوي صاحب خبرو ټول خلک راویښ کړي دي.
هغه څنګه؟
داسې ده چې د مولوي صاحب خوږې خبرې په خلکو ډېرې ښې لګېدلې دي. ځینې خو یې خبرې په ټېلیفونو کې اخیستې دي او یو بل ته یې غږوي.
ښه نور
هو کنه، خلک یې په ښو او بدو پوهولې دي. زړه دې بدمشه کېدای شي د زرپري کورنۍ هېڅ ولوار وانخلي او تا ته یې درکړي.
یلا یلا جکس، خدای رات ګولې در زنو چیزو.
چیرته؟
تر ماښام په ټیکټر کې تیږې راوړو. وایم هلته وایخه.
اوه سترګې مې روښانه ګلالۍ لور مې راغله.
مورې السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مه شي.
جنتی شي مورې، الله دې راته ژوندۍ لره.
امین. تا سره ته صبر چې دا ټنډه دې خلکمه، ډېره در پسې خفه شوې وم. ښه شو چې راغلې لورې، ښه خوندور روژه ماتی به هم راسره تیار کړې.
ښه ده، ولې نه. ته له نغري نه اخوا ته راته کښېنه، نور کار ماته را پرېږده. بسم الله.
ګلالۍ لورې، داسې خفه غوندې راته ښکارې.
نه نه مورې، ښه یم، هسې لږه تږې وم.
څه ووایم، ما ته خو داسې هغه دی، پلار دې هم راغی.
اوهو ګلالۍ لور مې راغلې ده.
دا خو بنن روزه ماتای لا خواندو کی ګلاری لري په خیر راغله ستړې ماشه
خدای دې غم مرا کو پلارا خیر دې نصیب شه ترکه چې لاسونه دې خپل کم
مخ وریږي لورې خدای دې په امن کې وساته دې ګلالی موري
ها څه دې ویل
تر ازا چې زه او ته په صفه شې وغوړو ګلالی هم ده په صفه برو جماعتای وکړو
سړی د صفه جوړول نه دې کران ته نه ګوري ګلالی خفه ده ته پوښتنه ترې نه وکړه ما ته خو یې حال ونه وایه
ګلالی لورې څه خبره ده خیریت خو به وي
خیریت دی پلاره بس هسې
وی ډک ستوني نه دی جار شم لورې سمه خبره وکړه زما زړه خو دې پښو ته وغورځوه
پلاره ته مه خفه کېږه هېڅ خبره هم نشته ستوني مې ځکه را ډک شو چې زه اسلام سبا بل سبا ښار ته په کډه ځو
ښار ته
نو په دې نن سبا کې خو کوچنی اختر دی بیا دا څه خبره ده چې د اختر په شپو ورځو کې مو کډه روانېږي زه وایم هر څنګه چې کېږي د اختر په شپو ورځو کې به نه ځي
درنو اوریدونکو وا موریدل چې د تفتیش په ریاست کې د خزینه مامورینو په حالو زلو د لیک لوست د زده کړې کورس پیل شو کستاسو په خواوشا کې پوهې او با استعداد انجونې او میرمنې وي او دوی ته په ادارو کې لوړې څوکۍ ورکړل سي ټولنې او خلکو ته به کومې ښېګڼې ورسیږي
صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداوا مرضاکم بالصدقۃ واستقبلوا الامواج بالدعاء وتذروا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې دا غسخ روایت کی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ چې دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خوش په مسجد هغه وای تاسو حسنوا اموالکم بالزکات تاسو خپل مالونه په زکاتو سره نیکه یعنی سمونه زکات د دې کې حکمت هم د دې چې د مړو څخه وخت سلسي او مسکینانو ته ورکول شي پیغمبر علی السلام یو نسخه فرمایلی دی چې حسنوا اموالکم بالزکات و داو مرضاکم بالصدقه تاسو خپل مریضان په صدقه سره شفا ورته ورکي په بل حدیث کې د حضرت علی کرم الله وجهه څخه روایت دی بسم الله الرحمن الرحیم بادر بالصدقه فان البلاء لا يتخطاها سوخ چې څوک صدقه وکي نو د صدقې په مقابل کې بلا نشرت لري حتی دا د کور مریضي او د خوشونت او د ټول په دغه صدقه سره الله فکر کوي نو د صدقې ډیر زیات ثواب نه دی او ډیر زیات حدیث په دې باره باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي امو شتا سیم په ژوند کې د صدقې ده اته چې ما په خپل چې لسیر لس می چاته ورکړی دي الله پاک په دغه ورځ باندې شل می وزرا کړی نو د هر مسلمان لپاره دا لازمه ده چې دی په دغه باندې د صدقې په باندې یو خصوصا د روزې دغه پروژه کې یو صدقه په اویا باندې اته چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تر وساو پور په آیات کریمه باندې هم ثابت ده بلکې د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وی په ژوند کې صدقه کول د 2 روپۍ او په مرګ کې د 100 روپۍ سره برابر ده وما علينا الا البلاغ المبين ورحمه الله
زوان د څوک چې ګولې اورغه سوکھے چولہے اور رے دخل نکاؤ دبا باپ اور کلی دے ہجیرا کے دے فلوان پرات دے سوکھے پرون سوکھے پپا گشتلے جوان دا سوکھے چولہے اور رے ریل ویشتی جنازه را پاتی دمرگی چگو کلی پورا خستی پرشنو جلگو باندی دو دو نگردی وانا خبر سوی کابل او را خستی دفتای تا پار ازوانا مورا وقت دخپل بابا پور میں نصر و رونا پھر دورا رہ جیدا ابھی پاگیس کے ووینی کرام او ما شم خوبنا زوانا تا سوچ یہ چھے گولے اور رہے